السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري یې د کلاسیک او نوې شاعرۍ امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوې شاعرۍ خلکو ته وپیژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلې دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمېرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلی و چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده، بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي. یارستا د سخن ګوستر ګو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي. بل هوس دستا بوسی ته هوس نکا په ګل شونډې لګول هم هنر غواړي. لکه پرخه د نرمې له برکته ګلونو خوب کول هم هنر غواړي. کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي. چې هر څوک ور باندې مینه کړي سنما اغه فن حاصلول هم هنر غواړي. اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا، خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخه د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور و، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی و. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسیدونکی و. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي. د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیزې ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو و. نو د هم په پښتو ژبه کې شاعري شروع کړه او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې د به شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدي، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رادیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، اصل قسم صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د ځینو ملګرو په تعاونو په مرسته کېښود. نو د دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و، انجمن ترقی اردو چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. وروسته نو هغه وخت استعفا وکړه ورنه، او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې نه مخکې په دغه سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانه کې، اوکا خټک و، عبدالرحیم مجذوب و، فیض امیر سرحدی، ماسٹر جمال و دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و. د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به، یا به مشاعري کول، یا به نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی. هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو، او په دې باندې بیا دا کسان ټولو سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې په بنو په فضا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په ادی کې اکثر مجلسیان وو سندرغاړي وو پروګرامونو ته پتل ته کې به مجلسونه کول کنه او شاعر دا سندرغاړي مېز کې فرق کول کرا وو صاحب صرف د دې تنظیم یې جوړول د پس ورو ورو خبره کوي په سندرغاړي کې په فرق باندې پوه شو د نوبي اجازه کې چې تر اوسه پورې کوم ادبي بیداری دا یا ادبي شعور دی یا په پښتو ادب کې د بندو د غزل د او د نظم کوم مقام دی د دې ټول کې وایم چې تاریخ کوراتی صاحب ته دی ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه سلسله روانه ده دا د تاریخ کوراتی صاحب دی ځکه چې څنګه د پښ د ادبي ټولنه ابتدا کې خوري نه فعال وا هفتروزه ورځي پروګرامونه کول بیا پیژندل شو بیا میاشتنی شو او ورو په کې بیا دا یخ شول پروګرامونه تقریبا ختم شول او د خلکو د انټرست په کې د ملګرو د التفی په کې ختم شو هغه کې څه داسې کسانو چې هغه په وینه د تنظیم مخ کې اون چلېدو په انداز کې لکه څنګه چې جوړ شو بیا په 1985 کې د عبدالرحیم مجذوب په مشرۍ کې کوم کسان چې دا پښتو ادبي ټولنه خفشیو هغه یو نوې ټولنه جوړه کړه ولسی تنقیدی ټولنه په دې کې دا کسان چې دا پکې شامل وو حکام خټک عبدالرحیم مجذوب ماستر جمال ماستر اطلس خان او رحمان طارق او سید عبید سرحدی ګلایف سیفی دا ټول پکې شامل وو په دې تنظیم کې دا تنظیم بیا ډېر ښه چلېدو دې په تنقیدی د شخصونو باندې دا کول خو عبدالرحیم مجذوب صاحب چې په 1983 کې د بدو دغه تراړو لکه مربت شو شو نو تنقیدی ټولنه مډیله شو بیا یو دی بدو کې یو ډېر مشهور ادبي خدمتګار رجب خان رجب هغه په څه طریقې باندې دا ټولنه ژوندۍ وساتله او وروسته بیا په 1970 کې لږ وخت یې د بیا دا فعال شو هغه زمانه کې پکې نو شامل شو نو ما دا وینا مطلب دا دی چې طاهر قراچی صاحب پښتو ادبي ټولنه نو جوړ کړي نو ولسی تنقیدی ټولنه هم وجود کې ده او بیا د دې تنقیدی ټولنې تربیت یافته خلکو په خپلو علاقو کې په خپلو سیمو کې ادبي تنظیمونه جوړ کړل چې په هغې کې ځینو تنظیمونه ډېر زیات فعال دي اوس هم خو دا ټول فیس چې دی دغه د طاهر قراچی صاحب دی او طاهر قراچی صاحب په دې ادبي بیداری او ادبي شعور کې بنیادي کردار ادا کړی دی
د طاهر کلچوی ملګری شاعر اشرف عدیل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
د ما د اسیس پی پېښور د دفتر نه په کال 1973 یا د کال 1974 په شروع کې د ایس پی آفس بنو ته تبادلا راوښو تر دې وخت ما شاعری کوله خو پټه پټه د ما جان پېښور کلکا میرش علی خان خټک مرحوم ایس آی اکبر مرو جونیئر کلرک محمد علی پنیالوی او ماسټر تاج علی تاج سره وشو دې وخت په بنو کې دوی ادبي ټولنه ایوا بنو تنقیدی ټولنه او ایوا بنو ادبی جرګه موږ د بنو تنقیدی ټولنه ممبران غړي شو طاهر کلاچی صاحب د بنو ادبی جرګه یو ځلن استور و دا طاهر کلاچی صاحب چای بازار کې د حکمت او د کتابونو کتابت روزګارو طاهر صاحب ډیر زیات خوشنویس وو دا هغه د لاس لیکل به داسې ښکارېدل لکه چې په کمپیوټر شوی وي طاهر صاحب بریش سړی و پرانست ګریوان مناسو د ستارو ویخته به داسې ښکارېدل لکه چې ټول عمر یې چرته ګمان کړی نه وي موږ به اکثر د مازدیګر په وخت د طاهر صاحب دوکان ته تلو د هغه سره مو ګپ شپ لرو ما ته یاد شي یو ځل داسې وشول چې موږ د ده سره ناست وو چې دوه ځوانان بېګونه په ترخ کې راغلل او پوښتنه یې وکړه چې د طاهر کلاچی صاحب دوکان چرته دی انسپکټر میرش علی خان مرحوم ورته وویل چې دا لیونی دی طاهر صاحب هغه ځوانانو ته وویل چې راځئ بچوی دوکان ته راوخلئ څه پس طاهر صاحب هغه نه تپوس وکړ چې خدمت وایي هغه ورته وویل چې هیڅ خدمت نشته موږ د بلوچستان یونیورسټي سټوډنټ یو بس د تا لیدلو ته راغلي یو په دې وخت کې د طاهر صاحب زوی چې ماسټر و راغی طاهر صاحب خپل بچی ته وویل دا ځوانان کور ته بوځه دا به نن زما مېلمانه وي
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې طاهر کلچوی ته د بنو د ادبی لارښود مقام حاصل دی
طاهر کلچوی ته ارواخاد
غازی سیال داسې د عقیدت پرځامونه وړاندې کوي چې محب د پاک وطن وو چې د بل په درد دردمن وو چې د زړونو ترجمان وو د ادب روح روان وو یو حکیم وو ښه کاتب وو کړه اوړی مناسب وو یو ملنګ شنې انسان وو د ادب روح روان وو فلسفي وو مفاکر وو دانشور وو مدبر وو سخنور وو سخندان وو د ادب روح روان وو دی وقار د ملک او قام وو خدای ور کړه لوړ مقام وو او په ځمکه خو آسمان وو د ادب روح روان وو د پښتو په شاعرۍ کې دوی نوې رنگ پیدا کړو زندگی فن ته ور کړه ځان په فن کې فنا ستا د حسن د گلشن لکوم گلاب وسا واخلم زبورای مناتوانا او گلونه به شمار دی د بنو ادبی لارخود طاهر کلاچوی چې خپل نوم یې غلام سرور وو او د پلار نوم یې فقیر نور محمد وو فقیر نور محمد د قدری سلسله یو صوفی بزرگ وو د طاهر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعر وو چې هغه د دنه دوه کاله کشر وو دوی دواړه په بنو کې اوسېدل د مقامی خلکو هم او چې د لرې لرې کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا د هغوی د ناستې ډومبې ځای چې وو هغه د طاهر کلاچوی دکان وو طاهر کلاچوی اول اول اردو شاعري کوله او د انجمن ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره وروسته هم په دغه طرز د پښتو ادبي ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کېښو د بنو خور وور ادبي ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوي جدیده طریقه ادبي تربیت وکړو د دوی یو خپل مکتب فکر وو ډېر زیات شاگردان یې لارل ډېرو خلکو ورسره مینه کوله د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلې وو په هغه شاگردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشی داسې نور هم وو زیات لکه ماستر جمال ده د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبي شاعرانو ادبي تربیت ډېر په مینه وکړو د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پمرستا ہم چاپ شوئے دے او یو دا دا طاہر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت پا 2014 کے چاپ کری دی طاہر کلاچوی دیر عمر پا بنو کے تیر کڑے دے دا دا بچی ہم دلتا لوی شوئے دی و دنے کڑی دی دلتا ملازمت دوی اختیار کڑے دے
دا مشال ریڈیو گرانا وردون کو اسوا دمکو او سندر آورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم اغیارو سردا سے گانا کڑے ہوں او تال اغیارو سردا سے گانا کڑے ہوں زمر ور درتل متا ور شڑلم زمر ور درتل متا ور شڑلم ونا دانا نتا پد کی بانو خرسولم ونا دانا نتا نتا پد کی بانو خرسولم فولادو ہم کلک شوے اما اے امیر رضا کا اتر فولادو ہم کلک شوے اما پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرس و لم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ازار میں منک ناز دے جنبلم ازار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر رکیبانو خرڅول
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته ویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا بردار ونه بدل شوی دی
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کلاچی سره بنیادی تعلق لرلو خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد و یا بنیادګزار و هغه طاهر کلاچی صاحب دی نو دا ډېر غټ خدمت و دا هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به و نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه مخې ته راغلی و نو دا طاهر کلاچی صاحب و چې تحریري ادب دپاره هم یه بنیاد کېښودو او سره و سره چې کوم معیاري ادب وو هغې ته پورې هم یو ټولنه جوړه کړه د دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې اولسي ادب غوندې به و هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به یې ویلې او سره و سره چربیتې به یې ویلې داسې خاص مناسب پلیټفارم چاته نه میلاو نو دا کلاچی صاحب برکات و چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټفارم ورکو چې د دې پلیټفارم نه بیا موږ ته پته ده چې د سیال صاحب غوندې شخصیت هم راووتو او بله بیا خاصه خبره دا وشوه چې دلته یو ادبي کلچر جوړ شو په بنو کې او تاسو ته پته ده چې بیا هم دغه ادبي ټولنې داسې ورته ووایا چې ادبي ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه نو بیا تنقیدي ټولنه د دې انټي تیسیس وه نو تنقیدي ټولنه په وجود کې راغله د دې ټولنې په بنیادګزارو کې مذوب صاحب در صاحب په خپل برخ صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی داسې نور زموږ چې کوم ماسټر جمال صاحب ثاقب صاحب مجبور سورانی صاحب او سره ورسره متی الله کوشش صاحب هم او دغه شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدي ټولنه هغه په وجود کې راوسته نو دا په بنو کې د ادب د دوه دارې یعنی وشلې دي لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستانې دلی کار کولو بل طرف ته دبستانې لکھنؤ کار کولو بالکل دغه شان بنو کې هم د دوه دبستانونه یا دوه ټولنې په حرکت کې راغلي ادبي ټولنې ملګرو خپل پروګرامونه کول مشارې به کول تنقیدي نشستونه به کول او د ټولې پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل نو یو قسم ادبي کلچر چې کوم حکومت وکړه هغه بنو کې وده موندله او د دې ادبي کلچر چې کوم شعاګانې وي یا جلوې وي هغه ټول پښتونخوا کې خورې دي بل وسره وسره چې کوم د تنقیدي ټولنه وه هغې بنیاد ډېر مضبوط و هغه کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال و نو هغه هم یو کار شروع شو یو لیک لوست سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانې مخې ته راغلې داسې د ادب چې کومه قافله وه دا مخې ته روانه وه نو لکه څنګه چې ادبي ټولنه موږ ته د سیال صاحب شخصیت راکړو دغه رنګ تنقیدي ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسٹر جمال صاحب اوقاف خٹک صاحب اوقاف خٹک صاحب ہم داغ دور پیداوار ہو کم دور کے طاہر صاحب کار کولو اگرچہ اوقاف خٹک صاحب بطاہر صاحب بند تنقیدی کتابوں نے لکھ لی کو بنیادی شاغ ادبی کلچر ہو ادبی ثقافت ہو داغ تشکیل کے اور داغ تنظیم کے دا کلاچوی صاحب یو بنیادی کردار ہو ددی نسوگ میں انکار نہیں شکوے نوز گزارش دا دے چے یو ادبی ٹولنا بل اور سرا تنقیدی ٹولنا اگے دوڑ ٹولنا نور ڈیر ٹولنا اوزے گولے کو اس مطلب دا تنقیدی ٹولنا چکم زوان نسل دے ڈیر خ غزل لکی نظم لکھن کے ہم لری وسرا وسرا تنقید ہم پکے کی افسانہ لکھوالوں پکے میں خطرہ زی دا تخم دے بچ دے چے کوم طاہر صاحب کرلو اوس انشاءاللہ یو دا باردار اونہ پشکل کے موجود دے
در اتمبر ادبی جرگے سرپرست شاعر او لکھوال فرخ دل حسرت تا طاہر کلچوی دس دکڑو پاڑا دیو پختنے پا جواب کے مشال ریڈیو تو ویل
تیر کلچوی تر میڈل پورے خو باقاعدہ تعلیم وکړو ولی رستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجه خپل تعلیم جاری ونه ساتلو او غالباً د ماحول اثر په وجه د شاعرۍ ابتدا د اردو نه کړې ده. د خپل کاروبار په وجه زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړې ده. په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبی تنظیم صدر وو خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا دا پښتو ادبی ټولنه بنو پنوم یو ادبی ټولنه جوړ کړه. تیر صاحب د ډیر وخت پورې د دغه ټولنه سرپرست او مشر ناظم وو. تاهر کلچوی د پښتو ادب د پاره ځان وقف کړی وو. دا یو بهترین خطاط هم وو. په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو. دا تاهر کلچوی نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوی دی. د مینې غې کتاب یې پښتو تو ایم اے او بی اے کورسونو کے شامل کرے دے. طاہر کلچوی اداس شخصیت ہو چید فیضا د بنو نوم پا پشتو ادبی دنیا کے وہ زلے دو سو وقت چید بنو د پشتو ادب تاریخ لکھ لکھی گی نو شروع بائے طاہر کلچوی دا نوم نکی گی راتلون کی نسلون بعد طاہر کلچوی نوم ڈیر پا فخر سر اخلی او د پشتو ادب عظیم محسن بے گنی. طاہر کلچوی پا بنیادی توگا یو دا غزل شعر دے. دا غزل پا وجہ طاہر کلچوی پا ادبی دنیا کے خپل مقام مندل دے. طاہر صاحب پا اردو شاعرائی کے دا علامہ اقبال او پا پختو شاعرائی کے دا رحمان بابانا متاثر اخکاری. دا دا شاعری دا قدیم او جدید رجحانات و یو خکل امتزاج دے. رحمان بابا دا شاعرائی نا دا دا انداز جدا دے. پا زڑو او نوے شاعرانو کے دا دا چا تقلید ندے کڑے. البتہ دا پشتنخوا دیر شاعران دا 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 شاعرائی نا متاثر شوی دی او دا 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 شاعرائی تقلید یہ کڑے دے. دا طاہر کلچوی پا پختو ادب کے مقام دیر اوچت تے. دا اردو جبے پا مقابلہ کے دا پشتو شاعرائی کے دیر مشہور دے. کدا ویلشی چے پا خیبر کے امیر حمزہ دے او پا بنو کے طاہر دے نو غلط با نوی.
دا مشال ریڈیو گرانا اردون کو اسی وعدہ مکو او سندر اورو. Oh, سندره تاسو واورید اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر احساس هټک ته طاهر کولچوی د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپل خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، او سم او گپ او قتلل هم هنر غواړي، او ته بوتې هو ارسوک لیکي طاهرا خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوی دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتې دی چې مونږه ځواني وایا دسې نوی نوی عمر و. د مینې غېږ یو کتاب مې پلار ته چا راوړی و، نو مونږ لاسو ته راغلی و. نو هغه وخت کې د ده شاعرۍ سره مونږ اشنا شوي وو، د نن نوم سره اشنا شوی وم. هغې نه پس چرته په اخبار یا په رسالو کې د ده ذکر و، د ده شعرونه مخې ته راغلي دي. یعنی نه ما لیدلی دی خو نه مو کتلی دی، خو د شعر په اړه یې ډېر کم خلک به وي چې د طاهر کولچوی د نوم سره اشنا نه وي، ځکه چې دغه کس دغه شخصیت داسې شعرونه په دې یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پریښي دي چې په کلاسیک رنګ هم ښکلا لري، د تصوف خپل رنګ دی ورکې، د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته که مونږ وګورو هغه حسن او د مینې باندې لکه هغې مین موضوع ماته ښکاري چې دغه او هغه حقیقي حسن او حقیقي مینه. او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنګونو چې کوم هغه باندې مین سړی و، او د کائنات او د فطرت په رنګونو باندې مین سړی و. هغه یو شعر دی وایي چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي، په سړی کې سړیتوب چې را بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري هغه د انر او د ظاهر رنگ یو وي، که هغه لکه انسان نو هغه کې ښکلا په خپله ښکاري، هغه په سترګو باندې د هغه د انر رڼا راوځي، هغه یو تاثیر لري. نو دای داسې د حسن او د مینې شاعر و. او ماته خو خپله خوله ډېره وړه ښکاري چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې زه خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسده ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کولچوی د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او ته بوتې خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. د دا خبره ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړی وو چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شعرونه هم ویلي دي، لکه ما ته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو داغه خوا او شا کې د پښتو ادب هلو زلو بنیاد هم طاهر صاحب یې خو او د توده هم طاهر صاحب ور کړی و. بلا خلک هم روزلی وو، د دوی پاغه روزلو خلکو کې ډیر لوی لوی نمونه هم دي د پښتو د ادب. لکه کزه د مثال په تور باندې یو سو نمونه ته یادو منو، مجبور سورانی صاحب، متی الله قریشی صاحب، او داسې نور دا د طاهر کولچوی صاحب بنیاد چې دی خو او هغه بیا وده وکړه. د شخصیت پورې ماته یو واقعا را یاد شو چې زما په خیال راشد جان چرته و مستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلې وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو ل راغلی و. چې کله هغه د حکومت دوکان ته راغی نو ورته ویل مړه ته خو سم دم سړی زه خو ستا لیدلو ل نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل نو ستا څه خیال و؟ سړی وی زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې او مریدان به در نه راتاوي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږه د دې نه یو دغه اخلو یو خیال، نو کېدای شي دا د سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه د داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و، لکه د رحمان بابا پکې حکمت او پند او نصیحت هم زیات دی. تر څو یې د کلام خبره ده نو د حمزه بابا غوندې هستۍ د طاهر صاحب د کلام ډیر ستایلی دی او د هغې ډیر تعریفونه کړي دي، معتبرې ګرځولی دی. د هغوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخي رنګینی جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تند ماتيږي. زه یو سو شیرونه ستاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خوب کوي شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاته بس تیریږي چې د زلپ ته شانه ورغاړي وزي. دا یو شیر خو ډیر زیات مشهور و او ډیرو مرګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کاو چې دا خو ته چې د هر چا غیږ کې وسی گنستا لائق نه ده د هر چا غیږ. او ما طاهر له شرم شا کړه مې کدی تا چې په لاس کې د ناخلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلچوي په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوي او کلاسیک ادب ترمنځ یې د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پیړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو نو هلته حمزه بابا او مطلب دده چې د ده سره چې کوم ګروپ و دوست محمد خان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نو سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چکم و دا ډی خان پورې لکا میاولی پورې دا یوه منطقه او دا یوه ضلع ګڼلی شوه چې دا د مرکز بنو ښار و. نو په دې کښې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچوي صاحب راغی او دلته مطلب ده چې د څو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیږه په جنوبي سیمه کې کښېږدوله. دا په دې تناظر کې کتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم و هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو پښې زده کولو باندې و. د دې نه مخکې هم دلته ادب خو نو ادب زما خیال دا دی چې ادب کو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب و د هغې کسانو لکه د دوی نه مخ شیر غلام شاعر شمشی خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دې نه مخ شې کسان وو. خو د هغوی ادب چې کوم دی د هغوی چې کوم تخلیق کړی زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم ده هغه نشو تللی. بنیادی چې کوم د جدید ادب رادا ژدونکي کسان چې دي هغې کې طاهر کلاچوي او دلته عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کومه وه نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزي سیال صاحب د خدای وبخشي دا وروسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسان وو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم وو هغه خدای بخښلي طاهر کلاچوي صاحب کړه. او د دې نه مخکښې ادب چې کوم دی هغه زه جدید ادب نه ګڼم. او چې کله هم طاهر کلاچوي د بنو په مځکه باندې چې دلته د حکمت دوکان کولو پښه ایښې ده نو مطلب ده چې هغو سره د بنو دا ولسي تنقیدي ټولنه شوه نو دا مخې ته راغله. نو دا د دوی په زیار باندې مخې ته راغله او نور کسان چې کوم ورسره هغه ملګري شول. نو دارنګې مطلب ده چې دا ادب دلته پښې زده کړي دي او د دې ټول کریډیټ چې کوم دی هغه طاهر کلاچوي صاحب ته درومي.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سیکتر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي کار او زیار ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي خو دومره به اویم چې طاهر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلي نه ده خو په هر دور کې داسې نومیالي او شازلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خویا ډېر ملنګ سړی و خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه پسته روانه خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواحات ټوله شاعري په سیل منتنې سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچوي صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی په وطن کې زما داسې جنا همشتا ما طاهر د زلف دام کې مکه باسا په دنیا کې زما نور کرونا همشتا یا لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکړه چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي د خندا تسلسل مختمه وخاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه. زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړمه چې څومره د طاهر کلچوي صاحب شخصیت دی د هغوی ادبي قد و قامت دومره په طاهر کلچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل
زه چونکې نږدې نه یم ورته پاتې شوی او سلسلي ملاقاتونه مې ورسره شوي دي ځکه زه په یقین سره که خبره نه شم کوی او که څه وایم نو هغه به زما خبرې د خېټې د خبرې وي هغه به مصنوعي خبرې وي. زه غواړم چې په دې لړکې تاسو د یو په یو مستند حوالې سره خبره وکړم او دا حواله چې دا د آثاري ګل آثار صاحب ده کانا طاهر صاحب ته ډېر نږدې او ټول عمر دا ربیټونو سیکټري پاتې شوی و تیز به مغه چلو او اکثر به طاهر صاحب سره ناستو اپ هر حیثیت طاهر صاحب لیدلې دی هغه په جلوت په خلوت کې لیدلې دی دغه سره سفر کړی دی دغه سره معمولات او معاملات راغلي دي نو داسې که د آثاري ګل صاحب په حواله زه د طاهر صاحب د شخصیت په هکله خبره وکړم نو زما خیال دی چې هغه به ډېره معتبره وي. آثاري ګل آثار صاحب د طاهر کلچوي صاحب د لومړۍ شعري مجموعه د بلې غېږ په شروع کې د طاهر صاحب پیرنګلو په انتہائی سادگی سے خدا سے معلومی گی لکا چھ تدوی پلیمو کی دمازی مختلف و داستانون آنسر کے غڑوی سنگ چھ لباس سادہ دے دغا سے ازرم صفات پر سر دے چھ سو وقت گورے پا لکلو باختاوی ولی چھ دے بہترین خطاتم دے او پا فارغ وقت کی کتابتم کری دا دے دا علاوہ یو مستند او حاضر حکیم ہم دے ایف صرف دا ساتگے یو جندے تصویر او دا اخلاق و خزانہ دا لتکبر او لغرور نا بلکل ناشنا دے کم د هر چا عزت کوي خوشخل کا دومره دی چې ته بوای دا انسان به خېته کنه لري او د خبرو په وخت مسکه مسکه کیږي هر وخت شاعران د دشواران او المان ته چې پیر نه اس مالی له هغه یو درويش ته ډېر خدارا او پزرو وزن دی مجبور سورانی سه هم راتایر سه سره نه دی پاتې شوی دی هغه په راتایر سه په اخلاق او سرخط باندې یو مضمون هم لیکلی دی هغه وایي چې تایر سه یو انتهایی مشفق انسانو درنه خبرې داغه پیغمبرو وا د سپکه او د غلط خبره نه خپل ځای جواب پاک ستره د خپل ادبی ملګرو سنیت او زړه صفاو چل چل کی نه کوله د طاهر سه په ملي جون کې د دې سپیشل اخلاق نمایاو.
د طاهر کلچوي د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
طاهر کلچوي صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق ته او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کوم دي یا مندرجات چې کوم دي کانټنټس په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي. د غزل یې هم ښلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم ښلې شاعري کړې ده او دی نه صرف چې د پښتو شاعر وو بلکې د اردو شعري مجموعه یې هم مخې ته راغلې ده درې څلور کتابونه. دې باندې چې کله موږ نظر اچوو نو چې څنګه د مختلفو صنفونو په حواله سره دلته رنګ رنګي موږ موندوای شو دارنګې د فکر په حواله هم موږ ته د یو نه زیات خیالات فکرونه دا راځي مخې ته. د دوی چې کوم که غزل دی او که نظم دی ځنه تړون خو چې کوم دی داسې موږ ویلی شو چې د پاکستاني چې کوم نوی مملکت مخې ته راغلی و د هغې په تنظر کې ډېر نظمونه هغوی ویلي دي. دې سره سره غزل چې کوم دی هغه یو داسې عجیبه غونې حیثیت لري د دوی غزل چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چې کوم ده هغه موږ د نوی او د زاړه ادب په مینځ کې ژدولای شو او د دوی شاعری د پل حیثیت کار کوي. دارنګه چې کله موږ په جنوبی منطقه یا جنوبی سیمو کې نظر اچو نو چونکې دای سرخیل دای دای مخکښ دای نو د دنه مخښه خدا سه یو کس دلته په جنوبی سیمه کې نو چې دوی پیروي یا تطبو کړي وي. البته حمزه بابا سره د دوی ناستا پاستا هم و تعلقی هم ور سره ما وای چې سه حیثیت چې دا غوی په شمال کې حاصل ده هم دغه حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل ده. دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي. د ده شاعری هم د جدید او د زوړ ادب په منځ کښې احد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعری چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټی ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه واردات غوندې چې المجاز و کنترة الحقیقه بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب دا ده چې دا کسان مخې ته درومي. یا هغه د غالب خبره هرچند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر نو دوی چې د اسلوب په حوالہ یا د سبق کا په حوالہ سر موږ ګورو نو دو دوی شاعری آسان فهمه ده او د دوی ته حمزه بابا د تشبیحاتو یو قسم پلار ویلې ده. ډیر زیات تشبیحات استعاره او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډیر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخښې جدیده شاعري موجوده وه خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمکس ته رسېدلی دی خو په مجاز سره سر دا خبره هم حقیقت ته چې دوی دا تصوف سره او دا حقیقي عشق سره یو سر ته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پسې منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله باندې وایي چې و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم، آینې غوندې بېرویه بېریا یم، و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یاره دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه ده د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یاره دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه:
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و، کلام یې د تصوف نزاکتونو نه ډک دی، دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروري قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوي خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسي ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوي په بنیادي توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي، ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ځانګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر، ګنې سر وې سر ته لاس د چا رسېږي، او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې، ګنې ستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. طاهر کلاچوي چې غزل ته کومه رنګینی وربخلې ده هغه د ده د فني پختګۍ ثبوت دی. د ده بنو نما په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي، لکه چې دا شعر: بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی او د مینې کوم کوم سوز او گدا چې د غزل کې په نظر راځي هغه د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلک چاپ شوی دی. لوی خلک یې د نثر کتاب دی. د مینې غږ په ولس کې بے کچه مقبولیت لري او دا کتاب سو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلچوي د یادیدلو دپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي او ته بوته خو ارسوک وای طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستوري، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو بے شک چې تنظیم سازی ده او ادبی هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبی هر ځله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبی تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل، مشاعري او تنقیدي مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډیر په وړاندې لاړو. لوی خلک یې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده، په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروی وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی و، دغه اثر په دوی هم شوی و. دغه وجه ده چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چغې کې اوسې گنستا لایق نه ده د هر چا غږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبی اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. خو د دې هر څه باوجود داغوی په شاعری کې رومانیت دی، حسن دی، مینه ده، ښکلا ده، سوز دی، گداز دی. خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او ښکلی دی چې طاهر کلچوي ته په خپلو هم اثرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم ګو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لوشا رساله کې و چاپ کېده، کراچی نه به یو رساله چاپ کېده په لوشا، په هغه کې ما دغه یو دوه افسانې لوستې دي او خې د معیار افسانې لیکلې دي. د طاهر کلچوي یو اردو غزل دی. میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجھا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دد د پختو غزل سو شیرو نہ ہوں، محبت کے کغمشتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخارشتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریک دی کا خبر شول، چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا، پا دنیا کے زمان نور کارونا ہمشتا. دا طاهر کلام په داسې ترکیبونو او تشبیهاتو موړ دی چې د ده د غزل هر مصرع ځان ته خپله ځانګړتیا لري. هغه وایي دیوانا ته دیوانا ورغاړه وزي، فرزانا ته فرزانا ورغاړه وزي، د توبې د متولو په خوښي کې سراهی ته پیمانا ورغاړه وزي، کیفیت بے دزڑ سوی ملگرو چٹی وے تا پروانا اور غاڑا اوزی، کتا ہر تا خوا ورنکڑ با کی نشتا دتا غم خو خما خا اور غاڑا اوزی.
فرخ دل حسرت مشال رډیو ته وو چې طاهر کلچوي د مینې شاعر دی.
طاهر کلچوي په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. دا غو د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دی، ځکه په شاعرۍ کې د عشقی موضوعات ډیر په نظر راځي. ځنې شعرونو کې د تصوف افکار هم شته. تصوف د ده د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی. طاهر کلچوي په شاعرۍ کې د فن کیل دی، لکه وای او ته بوته خو هر څوک لیکل طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلچوي صاحب که په غزل کې د مجازي حسن ستاینه کړې ده، که حقیقی حسن خدا غزل تغزل یہ پہر حال کے برقرار ساتلے دے پا بنیادی توگا غزل دیر گران صنف تے زکای پہر شعر کے بیل بیل مضمون بیانول اور سرا دا کافیا ردی پا ببندی ہم وی دیر کم شاعران دا سوی چی دا غزل پا لوزیماتو پورا پورا اخی جی طاہر کلاچوی دا غزل نا علاوہ نظمون ہم لکلی دی دا طاہر کلاچوی نظمون زن خوا او زن دیر خوا دی خوب مقصد او بے ضرورت نظم یو هم پکې نشته کولې سوالګرا د دا یو خپل نظم دی چې پکې د یوې سوالګرې اکسی پکې شوې ده رحمان بابا ته پر ځوانې ډلای کړي دي مونږ د کلی پاکستان یو پښتو سحر رښتینې رهبر الوداع اتفاق داسې نظمونه دي چې د ستاینې وړ دي دا طاهر کلاچوی تصوف د تصوف د حقیقت په حقله دا اولیاء او دا دانشورو ډیر اقوال دی خوساده او په جامع الفاظو کې دا حضرت جنید رحمت الله علیه په قول تصوف دا فاصله اخلاق نوم دی څومره چې دا انسان اخلاق بلند او سپیشلی وی هغه با ستر او لوی صوفی وی طاهر کلاچوی صاحب په خپل هم د خو اخلاقو سختن و یو سپیشلی او دا منور ذهن صوفی و هغه یای آینه دغه د چا دا ننګو دی د بیدیا للمی ګلاب او شفقونه یو ځای کې بل ځای کې طاهر صاحب دا خبره کوي د شعر په ژبه کې دغه دواړه جهانونه او اتل زرا کامه د یو وجود نمونه زنه سرنګ زنه سرنګ
دغه پښتنه جاوید احساس داسې ځواب کړه
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارل کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډېر منظم او فکری طور ډېر مستحکم شاعران وایو حقیقت دغه دی چې په ظاهر خو د دوی تعلق د تصوف سره او حقیقت هم دغه دی باقاعده د یوې سلسلې سره د دوی انسلاق و یعنی عملی طور هم دی صوفي و خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي بیا ظاهر خبره د دوی په شاعرۍ کې هم راغلي دي چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري دی چې کوم د حسن دپاره احترام لري د مینې دپاره کومه ګهرایي لري دا د ده خاصه او حصه ده د دغه تصوف شاد برکات و یا کلاسیکي تصور کائنات هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور شته ځای په ځای دی یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت مونږ ته مخې ته راځي ځکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زمونږ هدف دی یا د ادب هدف دی هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته څومره افکار دي هغه تصوفي افکار دي کا کلاسیکي تصور کائنات دی که د حسن سره د حسن متعلقات دي د مینې نور نفسیات دي د دې ټولو اظهار طاهر سے پرومانی لهجه کې کړی دی پرومانی او فنکارانه لهجه کې کړی دی د یو فنکار شاعر دی یعنی مونږ دا خو نه وایو د رومانی شاعر هم دی ځکه چې دوی سره څومره د جمال تصورات دي یا دوی چې څومره د جمال مناظر پیش کړي دي د حسن او زلفې او سترګې د محبوب خرام رفتار د هر څه د شاعرۍ برخه دي نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی خو د ده چې کومه لهجه وه هغه ډېره فنکارانه وه د دوی تشبیهات ډېر نادر تشبیهات وو د دوی استعارې هم ډېر اهم استعارې د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو یعنی یو خو دی د فارسي روایت سره هم تړلی وو د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی خندې ګل په نوم او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو نو د دې درې روایتونو دا چې کوم فني روایات دي یا فکري روایتونه دي د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي او داسې ډېر کم شاعران کولی شي نو که چېرته مونږ په دې بنیاد وګورو نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو دی د روایاتو شاعر وو روایتي شاعر نه یعنی دی د روایاتو شاعر وو دوی خپل یو طرز فکر لر خپل یو تصور کائنات لرلو او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو یعنی دی د استحکام شاعر وو نو که مونږ د دوی د کتابونو نمونه هم وګورو کنه ګوره دوی سره څومره بلکې دوی سره د تشبیهاتو یو مکمل نظام وو خو که تاسو د دوی د کتابونو نمونه هم وګورئ د حسن لمن ته ګوره کنه د حسن لمن یو تشبیهاتي یا تشبیهي ترکیب دی د مینې غیږ مزراب او سره خندې ګل د اردو کتاب دی طاهر کلاچوی صاحب فطرت نه زیات انساني حسن ته ترجیح ورکوي. انساني حسن اصل حسن ګڼي. انساني حسن سره د خپل مینې چې کوم یو تعلق ته هغه برقرار ساتي، نو دا هغه یو عنصر دی چې دا یو افاقي شاعر هم ثابتوي او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي.
احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کلچوي د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو.
غټه خبره چې لکه دې په سراکی بیلټ کې پیدا شوی او بیا چې بنو ته راغی او ما خیال په 1900 او 1900 کې دې بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډیره زیاته وه. هغې هغه اوسه پورې هم شته، خو هغه وخت کې ډیر زیات هغې تاثیر و. نو د ده د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو. هلته بیا ډیر غټ غټ شاعران، ځکه چې سوچ او فکر د یو شاعر د بل شاعر نه اخلي، نو د ده په هغه ادبي ټولنو په تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخې ته شو، نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و، د ده د شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډیر درانه درانه شاعران هلته کې رامخې ته شو. بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته، چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي، د ژوند هغه معیار یې ښودلی دی چې حکم د مسلمانیت یا د پښتونولۍ اعلی معیار. نو دغه د هغه رنګونه دي. شعر یې یاد شو وایي چې د خندا سلسله مه ختموه خانده، داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. په د شعر کې ډېره ښکلا یعنی باید چې انسان د مسکانه او د خندانه ډک ووسي، هغه اله ډک پاتې کېدلی شي، اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي، د یعنی د په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي، د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي، نو په ظاهر که دی ډېر ښکلا ولري، ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي، هغه تاثیر نه لري په معاشره کې. نو بیا هغه باندې که دی ډېر ځان شو کړي چې زه خوشحاله یم، خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د ده انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې. نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسي، نو هغه مطمئن ووسي او په ژوند کې د تر ټولو غټ نام چې دی هغه ته اطمینان دی، هغه ته تسکین دی.
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلچوي د یو بیت په حواله خپل یوه خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
ما یو مولانا ته یو شعر وې، هغه ډیره دلچسپ خبره ده. هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت راواشي. بې ده وویل چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي. نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښې علم پروت وي او دې نه بعد فقه پرته وي، علوم پرته وي، نو بیا سړی ته پته لګیږي چې یاره دا سړی چې کوم ده د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی. نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی، دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی، دلته مینه هم موجوده ده، دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده، خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی، نو دا شیونه هم دلته موجود دي. نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي، تفهیمات دي، نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو، د دې تعبیر څرنګه کوو. نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه جونو چې ملاوي د ویشته په دود نرۍ. نو دې مقصد خو دا نه شو چې مطلب چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی، هم دغه حیثیت ما درته وویل چې دوی په منځ کې یو تړون، یوه رابطه، یو انسلاک، یو مطلب ده چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی. نو رحمان بابا ډېر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب ده چې اخیستی دی. نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایه کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات، جذبات او تاثرات ملاویدای شي، دارنګه د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دے چھے دا مجاز پا پیرایا کھے دا مجاز پا لہجا کھے دا مجاز پا ربا کھے حقیقی عشق موجود دا
طاہر کلچوی پا کال 1902 آتیا کے دا جون پا اومنٹا پا پیخور کے پا خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے پا حق ورسے دو جنازہ لمرائی بنو تراؤڑل شوا چرته چې خغا د خپل ژوند لوی برخه تیرا کړې و په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کولاچای کې خپل کلی ته یوړل شوه هلته د دویم جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپرل شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد